کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې زنوري است نوري تاسو کوربه يم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. طالبان هم د دې غوښتنې هرکلی کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هېواد اشغال شو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته شول، کلي بمبار شول، ودونه بمبار شول.
د طالبانو حکومت له بېوزلو افغانانو سره د آسیا د پراختیایي بانک د سلګونو میلیون ډالرو مرستې هرکلی کوي او ژمنه کوي چې مستحقو کسانو ته د دغو مرستو په رسولو کې به پوره همکاري وکړي.
د اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه تضمینوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي.
د افغان جاپان روغتون ډاکتران وایي په تېرو دوو اونیو کې د کرونا وایرس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده.
په تیر دوه هفتو کې موږ وینو چې ارقام مصاب شوي خلک په کرونا باندې اخته شوي خلک ډېر زیات شوي دي او نوي اخته شوي خلک دي.
په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکي وایي چې باید پر مخې ښوونځي بیرته پرانیستل شي.
زه په یولسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکړم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم.
مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه چمتو کړي دي.
ازبکستان وایي د تخنیکي ستونزې له کبله افغانستان ته د برېښنا لیږد ځنډېدلی. کونړ کې چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي او امریکا وایي که بلاروس له روسیې سره د اوکراین په مسأله کې مرسته وکړي قاطع ځواب به ورکړي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د انرژي وزارت وایي چې افغانستان ته له دې هېواده د برېښنا لیږد د انرژي په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلی دی. د انرژي وزارت د رسنیو د څانګې مشر المیرابیګ مرادوا تاس خبري اژانس ته وویل افغانستان ته د برېښنا صدور پرون سه شنبه وروسته له هغه وځنډېد چې جنریټرونو کار پرېښود. نوموړي زیاته کړه چې ګاونډي افغانستان ته د برېښنا د صادرولو بهیر به د سیستم له فعالولو وروسته بیا پیل شي. په عین حال که د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان څخه کابل ته د برېښنا د وصلېدو خبر ورکړی. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي پرون ماښام پر ټویټر په یو غږیز پیغام کې په دې اړه خبرې کړې دي.
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړله د ترکمنستان هیواد برېښنا کابل ته وصل کړله. موږ اوس کولای سو د څه مودې دپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
پرون د جنوري په 15مه سهار مهال په ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان کې د برېښنا جریان پرې شو چې ورسره په کابل کې هم د برېښنا په رسولو کې خنډ راغی. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شوې ده.
د محمد علی پرون باندې یو کس تر مټین نو هغه ته د کوی خاصه به می خیره نغم سرسری زخمی ده او ورسره درې ماشومان دي نو سی دي هغه ورسره زخمین دي واسه هسپتال ته وړل دي خو تقریبا بش دي.
خو د اسدآباد په روغتون کې یو ډاکټر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د یوه ماشوم جسد او دوه ټپیان روغتون ته وروړل شوي چې د یوه ټپي روغتیایي حالت نازک وو او د زیاتې درملنې لپاره یې د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږدولی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او چارواکو هم نه دي ویلي چې پیښه سیاسي علت لري که د شخصي دښمنۍ له امله شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان له 19 کلنو کمومره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې ښه چمتووالی نیولی او سبا به د سریلانکا له لوبډلې سره کوارټر فاینل لوبه وکړي. د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شوی چې د فبروري تر 15مې به دوام وکړي. بل لور ته پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالند ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه او د لوبو دا لړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د برخې استازي ریچارډ ترینچارډ اسوسییټډ پریس اجانس ته وویل
موږ توانېدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسوو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري، دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، کورونا وبا او خراب اقتصادي وضعیت له امله نږدې 23 میلیونه کسان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړی. په ایران کې محکمه یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال د مې په میاشت کې د ترکمنستان ایران له پولیس سره نیول شوی و. د 26 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی دی چې له لویدیځ سره د خبرو پر مهال د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فلیپ والند په یو بیان کې ویلي دي چې مؤکل د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه پکې قاضیان بې پرې وو او نه هم محاکمه عادلانه وه. او متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې بلاروس ته په ډاګه ویل شوي چې که پر اوکراین د یرغل لپاره له خپل قلمرو څخه د کار اخیستو اجازه ورکړي نو د امریکا او متحدانو له چټک او قاطع غبرګون سره به مخامخ شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د لویدیځ اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې مسکو د خپل دې ګاونډي د سرحد په اوږدو کې شاوخوا 1,20,000 سرتیري ځای پر ځای کړل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د دې خبرونه په دوهمې مای کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان مهیروي خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ملکي وګړو د خوندیتوب او په جګړو کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه ښیي. ګوتریش په افغانستان کې د تیر کال په مئی میاشت کې په کابل کې یو ښوونځي مخ ته برید ته هم اشاره کوي چې پکې نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. نوموړی وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه شوې ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. لبل خواده طالبان حکومت چې پر دوی هم د ملکی وګړو د وژنې تور شته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دغه غوښتنې هرکلی کوي. نور به په خپل همکار واورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په جګړو کې د بشري ضد جنایتونو څېړل یو اړین عمل بولي او ټینګار کوي چې هر هیواد باید د جنګي جنایتونو د څېړلو او ورته د رسیدو لپاره تر خپل وروستي توانه هڅه وکړي. انټونی ګوتریش چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه پرانستې بحث کې خبرې کولې، په افغانستان کې هم بشري ضد جنایتونو ته اشاره وکړه. هغه د تیر کال په مې میاشت کې په کابل کې د یو ښوونځي مخ ته د شوې برید یادونه وکړه چې مسؤلیت یې داعش ومانه او پکې نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. ښاغلی ګوتریش وایي د جګړې ټول ښکېل لوري باید بشرپالو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي. د وویل
لومړی به ټول کې لوري نړیوالو بشري قوانینو ته احترام وکړي. وروستیو کلونو کې د دې قوانینو د نه عملي کېدو په برخه کې ډېری اندېښنې لیدل شوې دي. پر ملکي وګړو یا ملکي زیربناو بریدونه یا هم بې توپیره بریدونه او د ملکي وګړو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستل منع دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي په ښاري سیمو او نورو ګڼمیشتو ځایونو کې د وسلو کارول د بی توپیره جګړې ګواخ لا زیاتوي او تر خوای ملکی وګړي په سمدستي او یا هم په وګد محل کې ویجاړونکي زیانونه لیدل شي. انټونی ګوتریش په خبره همدا اوس د دې ډول بریدونو له امله ډېری قربانیان معلول شوي او یا هم جدي رواني زیانونه لیدل دي. هغه د جګړو د پراخېدو له امله د میلیونونو کسانو بې ځایه کېدو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه د بد حالت د ډېرو خلکو کورونه نړولي او آن لولګي سره یې مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مالدات څرګندونې کوي چې افغانستان د جنګي جرمونو تر ټولو ډېر میراث لري. اوسلو کې د درې ورځنۍ غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی هم همدا پوښتنه وشوه چې دوی لخوا په شوې جګړه کې څومره ملکیان وژل شوي، خو هغه روښانه ځواب ورنه کړ. د طالبانو اوسنی حکومت تورن دی چې په ډېرو ځانمرګو موټر بم بریدونو او چاودنو کې زرګونه ملکیان وژل شوي، خو د دوی د حکومت ویان بلال کریمی بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خبرو هرکلی کوي، خو د جنګي جرمونو بل لوري ته اشاره کوي. دی وایي
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هېواد اشغال سو او ولې دومره لوی فجایع پکې رامنځته سول، کلي بمبار سول، ودونه بمبار سول، پر جنازو باندې بمبارونه وسول او د خلکو کورونه او کلي له خاورو سره خاورې سول. همدا ټول هغه جنایات چې په تېرو شلو کالو کې د اشغالګرو او د هغوی د حامیانو له لورې څخه زموږ پر هېواد باندې ترسره سول، دا که دا وڅېړل شي دا به ډېر ښه سي او دا لوی پرمختګ وي.
په افغانستان کې له تیرو نږدې 45 کلونو ملکي افغانان د روانې جګړې تر ټولو ډېر قربانیان دي. د دوی د قربانۍ کېدو په پیښو کې د جګړې ښکېل لوري په یوه نه یو ډول پړه ګڼل کېږي، چې ګنې د دوی ژوند ته یې پام نه دی کړی او ان ځینې خو یې په قصدي ډول تر خاورو لاندې شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملکي وګړو د خوندیتوب او په جګړو کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه ښیي او دغه راز غوښتنه کوي چې باید د جنګي جرمونو په اړه شوې اداوې تر وروستي حده پورې وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه څرګندونې پرون کړې دي. انټونی ګوتریش ویلي چې د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې له افغانستان نیولې تر سوریه، لیبیا، یمن او دغه راز نورو ځایونو کې په ګڼمیشتو سیمو کې له 50 میلیونو زیات وګړي جګړو زیانمن کړي دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په ځینو مواردو کې دغه راز ملکي وګړي په سهون د حملو لپاره په نښه شوي، خو په ډېرو مواردو کې هم د ملکي وګړو خوندیتوب ته د جګړو ښکېلو اړخونو هیڅ پام نه دی کړی. افغانستان هم په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې د جګړو قربانیو تر ډیره پورې په وروستیو څو کلونو کې د جګړو لمن هم خارمیشتو سیمو پورې غځېدلې وه چې ډیر قربانیان یا ډیر تلفات هم ملکانو ته رسېدلي وو. بیا هم په افغانستان کې د بېوزلو کسانو د ستونزو له موضوع لرې نه ځو. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام د آسیا پراختیایي بانک له بېوزلو افغانانو سره په بېلابېلو برخو کې د سلګونو میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. طالبانو حکومت د دې مرستې هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. نور بل احمد شیبر واورو.
آسیا پراختیایي بانک له افغانانو سره د 450 میلیون ډالرو مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا دا مرستې به د ملګرو ملتو د څلورو بنسټونو له لوري ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایي بانک مرکزي دفتر پرون په یوه بیان کې څرګنده کړه چې دا مرستې به د خوراکي موادو پر رسولو، د روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګي شي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایي بانک له اعلان شوې مرستې به 135 میلیونه د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي، څو له هغو بېوسله افغانانو سره چې په کرهڼې بوخت دي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,10,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي، او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیایي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10,000 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پراختیایي بانک ته د مرستو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې مرستو له لارې به بېوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تر 600 میلیونه ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی وو، خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیایي بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د ویش په برخه کې هر راز همکاری ته چمتو دي.
دا ډېر مثبت کام ده. اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې به مصرف کیږي.
مجاهد له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړمنو افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په ګاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 5 میلیارده ډالرو ته سشکال اړتیا لري. دې سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دې ورسره وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان مرکزی بانک وایي له افغانستان سره نقد بشری مرستې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په لوړولو کې مستقیم تاثیر لري. د دې بانک ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د بشری مرستو لپاره له تر اوسه د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. د صرافانو د ټولنې مرستیال حاجي دادګل هم دا مسله تاییدوي او وایي د اړمنو سره شوې نقد مرستې کله چې په بازار کې تبادله کیږي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په لوړولو کې مستقیم تاثیر لري. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د یکشنبه ورس 2.5 میلیونه ډالر د افغانستان نړیوال بانک یا EIB حساب ته انتقال شول. د افغانستان سره د بشری مرستو د لړۍ 15مه دوره ده چې د لړم یا عقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ وروسته هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې د زعفرانو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې خونې مرستیال توریالي غوسین نن ازادي راډیو ته وویل په روان لمریز کال کې د وچکالۍ له امله د زعفرانو کروندو د تیر کال په پرتله کم محصول درلود. ښاغلی غوسی وایي په روان مریض کال کې 15 لک ټنه زعفران تولید شوی دي، په داسې حال کې چې دا رقم تیر کال 60 ټنه وو. خو نوموړی زیاتوي چې د تیر کال په پرتله د زعفرانو د خرڅلاو بیه لوړې شوې دي. دا نوموړی په خبره تیر کال 1 کیلو زعفران له 25 تر 30 زره افغانیو پورې خرڅېدل، خو سږ کال 1 کیلو زعفران له 90 تر 100 زره افغانیو پورې خرڅېږي. دا نوموړی په وینا په روان کال کې د هرات زعفران چین، متحده عرب اماراتو، ترکیې او اروپایي هیوادونو ته صادر شوې دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت شمیرو پر بنسټ سکال په 34 ولایتونو کې 4000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دي. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 3 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ او 6 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایراني تومانه 4 افغانۍ او 2 پوله، زر هندۍ کلداري 1.3 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 558 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. او سم یو نړیواله موضوع اخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملن د سخت منتقد الکسی نوالنی په ګډون خپل یو شمېر سیاسي مخالفان په هغه لیست کې شامل کړي دي چې هغه د ترهګرو ډلو د غړو لپاره د واشنگټن او اروپایي ټولنې دا پریکړه غندلې ده. جزئیات بل احمد شبره وورو چې په سلو کې سره دی. مهرباني.
مننه نورسه. روسیه د کرملن زندانی منتقد الکسی نوالنی او د هغه یو شمیر متحدین په خپل تروریستي او افراطي لیست کې داخل کړي دي. د نوالنی او د هغه د یو لسو همکارانو لیوبوف ساربول، ویاچسلاف گیمادی، گیورگی البوروف، روسلان شایودینوف، پاول زلنسکی، لیلیا چنشیوا، زاخر سارپولوف، کسنیا فادیوا، ایگور بوتاکوف، وادیم استانین او اندری فاتیف نمونه د سیشنن بی پورس د روسفن مانیتور په نوم پاغلس او ردیف کرا سرګن شول چې په هغه کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې په څیر د ترهګریزو سازمانونو نمونه درج کیږي. دغه کسان چې نمونه اخیستل شوی دي اکثر یې له روسیې وتلي دي. دا اقدام په داسې حال کې شوی دی چې د نوالنی غیر قانوني اعلان شوی سیاسي شبکه او مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو ویاند پیټر ستانو د کرملن له لوري دا تازه خپور شوی لیست په روسیه کې د انتقادي ژغونو د غلي کېدو یوه برخه بللې ده. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیت پرایس څرګنده کړې ده چې دا په روسیه کې د خپلواکې مدني ټولنې ځپل دي. تر 2 اونیو لږ وخت کېږي چې د نوالنی دوه نور همکاران
لیونید والکوف او ایوان زیدنوف د لستور زیات شوی وو. د قانون لمخې د دې کسانو بانکي حسابونه باید سمدستي کنګل شي. همدارس دا کسان چې نومونه یې پولیس کې راغلي دي له بانکي کارتونو استفاده نشي کولی، پور نشي اخیستلی او د کار اجازه نه لري. که چېرته په ریلګاډي یا الوتکه کې سفر کوي د دوی عادتاً ځانګړې پلټنه کیږي. اغلی سوبول ویلی دي چې داسې نه ده چې د دې پرېکړې تمه یې نه لرله، ځکه چې د دې په وینا دا د پوتین له منطق او عمومي فشار سره سمون خوري چې دا مهال په روسیه کې د اپوزیسیون په وړاندې کارول کیږي. نوموړی زیاته کړه چې پوتین هر هغه څوک چې د ده نه خوښیږي هغه په تروریستي او افراطي لیست کې ورزیاتوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تېرو دوو اونیو کې د کورونا وایرس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دوی ازادي راډیو ته وویل پر کووید 19 اخته شویو ډیرو ناروغانو کې د اومیکرون نښې لیدل کېږي، خو د دوی په خبره د دې بڼې د تشخیص لپاره کیټونه نه لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په تېرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. نور په دې رپورټ کې
شکریا چې تازه لته په هنځي فارغ سوي وای پلاری څو ورځې وړاندې په یو محفل کې لګډون وروسته په کورونا وایروس اخته سه. نو موړي چې پلاری په افغان جاپان روغتون کې بستر کړای وای د وایروس ډول چې پلاری پرې اخته سوای ډیر اومیکرون ته ورته دی.
هغه خلکو ته چې دغه بهداشتي نقاط په نظر کې نه نیسي ترمنه خواهش کوم چې لطفا د سیبانو خبرو ته غوږ ونیسئ، ځکه چې کورونا واقعیت یو کوشنده مرض دی.
که څه هم د کورونا وایروس د اومیکرون ډول په ټوله نړۍ کې په چټکه د خپرېدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې ورته دومره پاملرنه نه ده سوې. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تېرو دوو اونیو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر ډېر سوی او هر ورځ په منځني ډول له 10 تر 15 ناروغان روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون سرطبيب ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي رادیو ته وویل د ویروس مثبت پیخی اومیکرون ته ورته دي، خو دوی د تشخیص لپاره اړین کیټونه نه لري.
په تیر دوه هفتو کې موږ وینو چې ارقام و مصاب شوي خلک په کورونا باندې اخته شوي خلک ډیر زیات شوي دي او نوي اخته شوي خلک دي. چې موږ تر څومره کیسونه اوس چې موږ ګورو موږ 50 خلک موږ تر ازي ټیسټ لپاره نو هغه 50 کې کم از کم شل نه 15 پورې مثبت پیخی وي. موږ پرون میګا د وو نوي بستر شوي ډیر وخیم یا شدید وضعیت کې موږ سره بستر شوی دي چې دا د بستر شوی خلک ارقام هم ډېر زیات جګ شوی. هغه کم یوازنی موږ ستونزه په دغه کې لرو چې موږ زره د اومیکرون تشخیص لپاره موږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه موږ تشخیص کو.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي که څه هم اوس د دوی ستونزې تر یو بریده هواري شوی، خو له بهرنیو مرستندوی غواړي چې د اومیکرون د تشخیص د کیټونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د سنایو لاره عامه په هوای لوړ کړی ترڅو خلک د مخ کې په چیر دا ویروس جدي ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکو ګلالی غفاری ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کوم توجه په دې مرزي کې نه لري، فکر کوي چې دا مرزي لمنځه تللی ده او دولت هم باید په خبر نامرزي ولري، خط تبلیغاتو کې پرسنو کې ترسو خلک تشویق شي چې دا مرزي جدي ونیسي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت د تلاش کې دی چې کرونا په بحث لپاره مالی سرچینې بیرته ژوندۍ کړي. تر اوسه پورې د 8 اشرف خانو څخه چې موږ په ټول هیواد کې لرل په نشته امکانات موږ تر اوسه پورې د 10 افغانو دروازې خلاص ساتلې دي. یوازې تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلو یو چې د 15 افغانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړم او همچنان د یونیسف په مرسته اکسیجن پلانټونه په لاس ولایتونو کې جوړې دي. د عامه پوهاوي کچه موږ لږ څه لوړه کړې ده، هم د وزارت د عدالت رسنه او هم د مساجدو د لارې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د بیا واکمنۍ له مهاله نږدې 109,013 د کرونا ټیسټونه سوي چې له دې شمېره 11,090 پیښې مثبتې دي. له ناروغانو څخه 44,542 بیرته روغ سوي او 609 نور بیا ترې مړه سوي دي. وزارت د پرون ورځې د شمېرو په اړه ویلي په ټول افغانستان کې 2,304 مشکوکو پیښو څخه 214 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان له بهرنیو مرستندویو وغوښتل چې د کرونا ویروس په ځانګړي ډول د اومیکرون ډول د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګډه ورسره کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري میاشتې له درېیمې څخه د 2022 کال د همدې میاشتې تر څلېرویشتمې نیټې پورې د کووېډ 19 1,950,602 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېر څخه 1,393 تنه ترې مړه شوي دي. دغه شان روان کال د جنوري تر درویشتمې نیټې پورې په دغه هیواد کې ټول ټال 5,046,450 کسانو واکسین ترلاسه کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي چې ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوریدې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکي وایي د ښوونځیو تړل کېدو ډېرې ناهیلي کړې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نه پوهیږي چې آیا ښوونځي به بیرته د دوی پر مخ پرانستل شي او کنه، او له طالب چارواکو غواړي چې پر مخ د ښوونځیو تړل شوي دروازې بیرته پرانیزي. په افغانستان کې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کولو حقونو ته درناوی یو له هغو موضوعاتو مهمو موضوعاتو څخه و چې د ناروې په درې ورځنۍ غونډه کې ډېره مطرح شوه. د طالبانو له پلاوي هم غوښتنه وشوه چې باید په افغانستان کې د نجونو حقونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. طالب چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په حمل میاشت کې به چې بیرته تعلیمي نظام پیلیږي، یعنی ښوونځي بیرته پرانیستل کیږي، هڅه کوي چې د نجونو پر مخ هم ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور به په دې راپور کې واورو.
په کونړ کې شپږم ټولګي پورته د خونځې او خزینس د کوونکې بای شپږ میاشتې په پوره کېدو دي چې د دوی پر مخ د خونځې او دروازې تړل شوي، او اوسني چارواکي که څه هم د خونځې او د بیرته پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم یاد ژمنې نه دي عملي شوي. له تعلیم بې برخې شوي نجونې وایي د خونځې او تړل کېدو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټولې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي ښکلا راته وویل
شپږ میاشتې کېږي چې زموږ ښوونځي تړل شوي دي. زه په یولسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکړم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم. نو هیله مې دا ده چې باید د ښځو تعلیم ته وده ورکړل شي، که چېرته په یو ټولنه کې د ښځو ونډه نه وي هغه ټولنه هېڅکله پرمختګ نه شي.
د دوی په خبره چې په هره ټولنه کې ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او نورو کارکوونکو ته اړتیا ده، او دا اړتیا له تعلیم او تحصیل پرته نشي پوره کېدی. نسرین هم د یولسم ټولګي زده کوونکي د وایي دوی په اسلامي او افغاني ټولنه کې زیږیدلي او خپل کورنۍ ورته د حجاب پاړه ټول سپارښتنې کړي او تل یې حجاب مراد کړی دی. د هغې په خبره چې د دوی په ښوونځي کې ټول ښځینه ښوونکي درس ورکوي، ښوونځی له هلکانو جلا دی او هیڅ شرعي دلیل نشته چې دوی له درسونو منع کړي.
زیات په خواري خلکو ایستلې ده، دا ټول بې ځایه په سینده کوي. دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډېر اړین دی. که چېرته په یو ټولنه کې ښځینه ډاکټره نه وي، همدارنګه ښځینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. ځکه همدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته انجونې جدی په حیا پرده حجاب سره زی خپل تعلیم سرته رسي. البته د خوځو خونکو د خوانه تدریس کیږي.
که څه هم چې د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیل ذبیح الله مجاهد څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، او په راتلونکي نوي لمریز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې هم له طالب پلاوي د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل غوښتل شوي چې دوی هلته هم په نوي کال کې نجونو ته د تعلیمي ادارو د خلاصولو ژمنه کړې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستلو لپاره د مرکزي حکومت امر ته منتظر دي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
نو زمونږ دغه ټول موضوعات په مرکز پسې تړلې دي، نو موږ امید لرو په راتلونکي پسرلي کې به انشاءالله تعالی دغه ستونزو حل وي. زمونږ خویندې به انشاءالله مکتبونو ته ځي، کوم چې د شریعت اصول دي او کوم چې د امارت اصول دي، د هغې په موافق به انشاءالله دغه ستونزه د حل کېدو والا ده، انشاءالله
دغه نجونی په داسې حال کې شکایت کوي چې د کونړ په یخو سیمو کې ښوونځي رخصت شوي او په تودو سیمو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې واخیستل شوي. دوی ویره لري که چیرته یې ښوونځي همداسې پر مخ بند پاتې شي، نو د تودو سیمو زده کوونکو پوره درسي کال به ضایع شي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. خو اسدالله لودین په سټډیو کې دی، د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ازبکستان د انرژي وزارت وایي چې افغانستان ته له دې هېواده د برېښنا لیږد د انرژي په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلی دی. دا ستونزه پرون مازدیګر رامنځته شوه. د کونړ په ماڼوګۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې د دغې پیښې څرنګوالی لا معلوم نه دی، خو د روغتون سرچینو ویلي چې د پیښې له ځایه دوی ته د یو ماشوم جسد هم وروړل شوی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل په لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. په ایران کې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ پر تور په 8 کاله او 8 میاشتې باندې محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محکمه د منلو نه ده. او متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي، نو قاطع ځواب به وویني.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلي ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. مدني فعالان وایي چې له نشه یي موادو سره د بنسټیزې مبارزې لپاره باید د کوکنارو کښت بند کړل شي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، لا هم زموږ عملیات جریان لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د طالبانو د حکومت نظامي ځواکونه مو وهي او ډبوي.
په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دیوالی کې چې موږ پرته یو خوندا باندې داسې وهل ورکوي څوک به سات ځمنه کوي.
د محمد سیمین ستانگزی په نوم له یو ډاکټر سره مرکه لرو چې د نشه یي موادو په اړه څو کتابونه لیکلي دي.
د دې کتابونو د لیکلو انګیزه دا وه چې روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه، حتی محصلینو ته